السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اورېدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجاریک پرون ته یوه خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجاریک په خبره د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوي چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبرپاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبه بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د ښځینه کارکوونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او بامفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شوی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې څلور ویش ساعته په منځنیو 1290 او دغه راز لنډو څپو واوري. د دغه خبرونې خبری مسایل هم دومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته، د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه اوري او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه
سلامونه د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلی خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما ورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولې دي قلفونه په خلګۍ دي، ګلدوزي دي د ارې لمنو ژۍ دي، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلې دي په زنه لکمې دي، راته کېک د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خېجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهۍ دي، همیشه مې ستا په لارو کې سلګۍ دي، کال په کال دې د وعدې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوې جبې دي، ستا دیوال ته مې سلګۍ وي غلې غلې، شابلبلې چې په بام مې را بللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دي، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دي، ډوب دې وړه یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دي نه نړۍ دي، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دي، وازې کړې دي د تنګ ګریوان تڼۍ دي، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅې دي، یو غېږ زلفې دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ پونوم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه مخکې د داو پونوم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. له باران مې په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعری راټوله ده.
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی، او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله، او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارته کړل سي.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنې دغه زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیکن را وروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی، چې عمر شاعری د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعری چې مونږ کړی و هغه مې سره راغون کله هغه چاپ ته سپارلی دی.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعری چې وروسته مو کړی ده خو چاپ شوی نه دی، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې دی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو د توپیر ور مخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیر زیات پته نه لګیږي، خو زه در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستې کې موږ را ماجر شولو، ورستې تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د هغې نه را ورسته کوم شاعر چې د پیغې کې به حتما په لږ اندازه باندې بدلون وي او هغه پکې محسوس او ټچیبل دی.
زما پښتنه هم همدا وه، البته دا خبره به وروسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی هغه به موږ ته تاسو ولولئ. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغېزمنېږي او اثر اخلي، په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډیر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فنی او محتوا او د مفاهیم لاړخ زما ابتدایي شاعري ده، چون دا نو مخکې ما کوم داس شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل لري سیزي نه. تاسو له بهتره معلومه وي تکل صاحب هم کې تاسو سیزلي هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د داو چې دی زما مغه چټل نویسونه دي قریبا، او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه، چې لکه یو شاعر کوم پړاوونه وهي لوستونکو دې دا پاتې وي. که چېرته مونږ ډېر فلتر راځو، که چېرته مونږ ډېر چاڼ راځو او ډېر یونیک راځو، نو بیا زمونږ لار هم ورکېږي، زمونږ خپل رنګ هم ورکېږي. دا زما خپل شخصي نظر دی، البته زه به د فني او تخنیکي علومو نه نه غږېږم، دا صرف زما خپلې تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاو په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زمونږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کړي کتاب مه چاپ کوه. مال نه خیر، زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه دا هم وه چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه وه. نو ما وی لاس د آرشیف پراته وي ته چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب، او د یمغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم، او په کې ډیره بڼه دي، ډیره زیات غزلې مې پکې، مې ډیر برخه د غزلو
په داو کې. باران صاحب داسې شعرونه شته چې اوس یې په خپرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه څه چې دي همدغه زموږ لیکلي تور چتان دي نه، او اگر چې د هغه تجربه مې درته وویله چې زیرک صاحب د چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه به استقامته ودرېدلم، او ورته مې ویلې چې نه خیر دا باید آرشیف پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راواخلي چې خیر ده چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله، همدغه دې پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان خو هرګز نه یم، نه خیر تکل صاحب.
له دا مخکې شاعري څه ډول پیل شوه؟ یعنې څه وخت د لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوي چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت وایم تکل صاحب، نو داسې د 2011 کال کې قریبا ما سرګند شاعري پیل کړله، دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سې کالو میاشتو کې، خو لکه هغه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرا مخکې کړ. او کله دینم ډیر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، باندې بیا لګ نو کین اور هم لګ مونږ لوی شولو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښه وي، دا نور هم ځان شاعران احساس کړل.
مننه. وړاندې به نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب، خو اوس د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلی یې، درس مو چیرته ویلی، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو د تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلی، میرانشاه په ولسوالۍ کې، قریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د 20 کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سر اخلو، او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللي وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او همالته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پل تخنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي، او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب، چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم؟ او که لنډ او داسې اسانه وایم، نو چې تاسو یې شاعر کړئ،
ورته سي پنفرادي توګه کومي د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوي اړخ کې دلای شي د مثال په توګه باندې یو خود زما ځنت لکه کپ د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې و هغه لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راایستلای نشو نو ان د تقریبا د سلرم سیمپ نارمات را پیات شي د مکتب له دورینه نو اومغه وخت کې ما څه سوال شو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد دی ما لدينا راورست تقریبا وم سنت کوم از غالبا کاتم سنت کې د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو یو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وایو چا ته ویلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګین ورسې شیرم نو لیکلای ګډیر راورست راورست چې کله د شیر په هغه ابتدایي او فنی اړخونو باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعري شروع کړه
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک را دی یا تخنیک الهام را دی یا په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړې حالت ورته وایي یو څوک د وجد حالت ورته وایي
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست
دقیقا زه د ایمان لاره د دائم د ایمان لاره ده خو دلته خو باید د ایمان لاره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي بودلر لکه چرته کې د شعر تاریخونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې کنه چې یو څو یو نابغه را پات سی او هغه یو څلې کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځما پر ډیر زیات یعنی زما د فارم ډیر نه ولدو هغه حتی بازي د ویلو نه دی او زه ویل نه شم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچی یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه درېدلې د بشیر لیکه
یوه بل خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیک شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلعنه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حسونو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبدرت دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووایي، یا دا تمن نشو کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر فرض کوي هم همدغه سي واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې په د هیڅ ستا ډېره خبره وکړه تر اخره پورې عمودنه اوبور خپل هیڅ داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلیږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولا دقیق انده یو د سې سندریز صفه غوندي ځکه کله د سې نوې تجربه کوم تکل صاحب بیا باز خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي. او زبل بلا یادونه په میز کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژ نه نو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم سپچ تعالی کلی دی شاه دی ورته مختار شکل یو خطابیا یو شای لیک دا نظمونه دا داخله یو زنګړی اسلوب دی او دا خستا دی راز چې ورته نو وټاکو نو دا تقریبا یو زنګړی سمف منلای او مال ناخر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګ آهنگ خدای کنه نو سوکا سوکا خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکوي.
جر هم ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستئ. او دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفته کې دی، وای مکمل صاحب ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د تصادفي غونته و. تکل صاحب ما بازی لوبي لیکلې وي، حتی بازی بدلې ما لیکلې وي نه دغه پړه یو دغه د ملکی پړه ما ته ډیره په خوانی په باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومې شاعرانه غوندې کیسه هم درلوده. پس منظر کې بیا غ د املا د خوګېدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړی، البته خبرې هم سره کړی و. نو د ټول د یو مغ د یو مغ د کوچنیوالي د رنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغ امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريز صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي. نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغ نه، له دې دواړو شعري ټولګو نه یو شعر اوریدونکو ته ووایاست. خو له هغه مخکې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خو د ما درته وویل تکل صاحب زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا. نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لرې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، هلته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزایرا پیل شوې دي. تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه او او په د ټولو مې په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا زه د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه اورم
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل
و را وروسته خو چې بیا خو نو چې دغه وړ وړ محدودیتونه یا خنډونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا موږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب موږ ته هغه تکل صاحب اړین و لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی. د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دا زما لپاره ډېر ښه و. د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما لپاره ښه و هغه به ډېر ښه و خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلی نه ده خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما لپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوسته صرف می شعر لوسته دی.
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتنه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو او د کلتورونو ډېر مکس والی ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي نو هغلته نو نصاب چې د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو و بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس په پښتو نصاب ویلی دی او هلته زمونږ ښېګړه مو ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور ورسره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه هم ده نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکې مو که تاسو څه نه زیاتوئ اوس زه له تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شعرونه اوریدونکو ته واوروئ یو له داو ستاسو له لومړۍ ټولګې او بل له داغ ستاسو ورسته ټولګینه.
خاصه دې دا یو غزل ده تکل صاحب داسې دی چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم زه ستاد برخې مړی اوس هم په کاسه کې پرېږدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو گلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېږدم حد نوزاد عذاب دی غوخې پاشي خام وجود مې منګل ته نه راځې کسترګې نظرانه کې پرېږدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو پاتې نور خود ماتمی ته په پیاله کې پرېږدم ورستی بیت دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم زه ستا د برخې مړی اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و
مننه تکل صاحب. دا بل ورپسې ووایم په مخ
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ
چې سمه ده نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواخته نو بس د ځان په فال مې راړولی و تکل صاحب. شعر داسې دی وایي نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبري زنګوې وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې گتمی د لاس ته لمسوی د باجې ټټه پر دې زموږ وې د زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړي د لکانو نخولي وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په کراري زنګوي. وروستی بیت دې داشي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو بې ساري چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي، څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب، یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداري پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلو ته دې راوړي، یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري، نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی، چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي، بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میز هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي، چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې موسساتو به همکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي، تر څو دغه بد ناورین څخه وځي، خلکو لپاره هیڅ کار کاروبار نستا، روزگار نستا، دا یوازې په کورونو کې بند ناست دي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټولو مؤسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومېږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره پازاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال مو ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د رتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي. موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشحاله وي. سباون مینوال یم. د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل واوې ډېرې زیاتې سړې شوې دي. فلن په ټول افغانستان کې البته چې واوې سړې شوې دي، زموږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده. واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خپرو په بیلابیلو خپرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش الاسما ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د یخ هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د یو ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید طبابت نظر قطع سی که پخاوی پخا قطع کیگی او کلاس وی لاس بیا باید قطع سی.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی څه توصیه کوئ کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ سي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ سو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پخه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ سوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص سي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفي 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 10 سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروخي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډېر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مه کړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو 10 درجه و خو د چتر مغه پورې باید وساتل سی کرا کته کیږي څومره دغه درجه مغه بر انسان ته ستونزې زیږوي له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي
نو د جین صاحب دې لپاره چې خاص شی نسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه سي. ثابته د وجود د حرارت درجې راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته سي. که چېرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې شي څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه ده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویلی چې مثلا یو انسان منفی 50 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوه ساعته پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودین صاحب نه داسې خاص هغه نهشته، خو په منفي 50 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چېرته په منفي 50 درجو کې په منفي 10 درجو کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې ده هغه راکته کېږي. بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو دغه ژوند د لاسه ورکوي. که چېرته په منفي 50 درجو کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه ده چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چېرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه ده چې دا خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو کولی سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منوری دل تھاکر کو تنی کی رفتہ دا سلامنا وڑن کوم ز سعید ما دا علم دا سخم علی کنے ولی دا جاپان چھ یو ملون او 300,000 ڈالر دا علم سر مرست کی زما دا کارکون کا دا روپ دا لگون کو چاپ غاڑے لگشت دا وہ سخم دا ہیل دا چھ دا مرکز خبر سوالی تہ سنا سم مراجا و کی دا کپور سوالی کی دا کلینیکو او دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هېڅوک ستاسو راډیو نه شي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا وه بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړي دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او تاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او د دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه په دې لم چې جوړ او خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره دغه زموږ جواب غوښتنه د ازادي راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من دله زه غږ خاورې چې دغه زموږ غږ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زموږ غږ نشر کوي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دي، خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یو مالدارې 2 میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د 1 سلنه 2 ورځې کېږي چې 80 دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پر دښتو باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلي دي دلته په لادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې چولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یې هم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی و زخمي کړی و نور یې داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلي و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي وه. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو دا زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا ده وروڼو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاطي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي. رای دې سي ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو په نه ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړي. د امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنا پرېښودل دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر چې موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې. ډېرې ښه ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څخه کار اخلو د کاسیم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 یولس څلورويشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
I'm not a fighter. I don't wanna.